درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونو تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. پیل په خبرونو کوو. ناروې وایي په کابل کې د القاعده شبکې د بشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیلې شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېدا د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره له اړیکو لاس نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسګونو کسانو ته پکې مرغوب له واوښته وغندل. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسني واکمنان باید د دغه سي بې توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او رڼا څیړنه وکړي. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړې ده. دا په کابل کې په وروستیو دوو ورځو کې دوهم خونړی برید دی چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې سبا دوشنبه د محرم لسمه ده. د بحرین سلطنتي بشري بنسټ افغان زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنري سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدیدې زلزلې تر زرو ډیر افغانان مړه او لږ تر لږه 3000 نور ټپیان کړل. د کډوالو لوی کمیشنري د بحرین د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې $1,000,000 به د پکتیکا د ګیانیا او برمل او د خوست سپیری ولسوالۍ له بې کوره شویو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکوي. د بحرین د سلطنتي بشري بنسټ مشر ډاکټر مصطفی آل سعید هم ویلي چې دا مالی مرسته په ټوله نړۍ کې د سلطنتي بشري بنسټ د هڅو په دوام کې کیږي. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې تېره شپه خپله دوهمه سیالي وبایلله. په دې سیالۍ کې چې تېره شپه په دوشنبه ښار کې وشوه د تاجکستان لوبډلې 4-1 افغانستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې د افغانستان تر 1900 کلونو کښې لوبډلې خپله لومړۍ مسابقه پر قرغزستان باندې 1-0 بایللې وه. د افغان لوبډلې دوې نورې مسابقې به د ایران او ازبکستان د لوبډلو سره وي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې تېره شپه د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ د غړي ملک لیاقت علي پر موټر په برید کې 4 تنه وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. په دې پېښه کې چې د کوز دیر په لال کلا سیمه کې وشوه، لیاقت علي ټپي شوی خو د هغه د ورور جان عالم په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په ورسی دو ورځو کې په غزې تړنګه کې د مرژوبلو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه ناعلني غونډه کوي. امنیت شورا وروسته له دې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو، آیرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې هکله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په وروستیو دوو ورځو کې 9 تنه وژل شوي دي او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یوه زیرمتون د تندر له لوېدو وروسته لسګونه کسان بې درکه او ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیوبا حکومت پرون وویل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او 12 نور بې درکه دي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیم او په یو شمېر ښارونو کې په FM 100.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. طالبانو یو وار بیا وویل چې د زواهری د وژل کېدو په اړه پلټنې کوي. ناروې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلي او اندېښنه وښوده. د پکتیکا زلزله ځپلې د سرپناه غوښتنه کوي.
دغه غوښتنه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونه باید دوی ته جوړ کړي.
په غزني کې کونډې شکایت کوي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو، تاسې نه نیسي پولیس.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه شوډلې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له یوې نارویژۍ ورځپاڼې سره په خبرو کې اندیښنه ښولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. پر طالبانو د نړیوالو له لورې نیوکې او شکونه له هغه وروسته زیات شول چې امریکا اعلان وکړه چې د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې یوې بې پیلوټې الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلې دی. نور حال په دې راپور کې
د ناروې د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندیښمن کړي دي. د ناروې د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر یوینټ واټ پیټرسن د اګست په شپږمه نیټه ډاک بلاتت ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلاتت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې د الزواهری شتون د دې نښه ده چې د طالبانو له ژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نه سي، د طالبانو او القاعدې ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالبانو تر دې دمه د ناروې د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هېواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروې د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ واټ پیټرسن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړي دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کېږي د ښځو او نجونو حقونه یې یوه بېلګه ده. د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې، که څه هم موږ حیران نه یو خو طالبانو مایوسه کړي یو. دغه نارویژي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع شوي دي چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
و موریدل چې ناروې په دې اندیشنه ښکاره کړل دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کېدو وروسته طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. په دې موضوع مې په ناروې کې له افغان ژورنالیست او شنونکي ډاکټر محمد عیسی ستانګزی سره مرکه کړې ده او له هغه څخه مې د ناروې د دې اندیشنې په اړه د دوی نظر پوښتلی.
د ناروې د خارجه وزیر په خبرو کې ډاک بلاده ورسپانه ډېره پوښتنه هم وکړه چې راتلونکي به روابط تاسو څنګه وي. د ویلي دي چې و که څه هم موږ مایوسه شوي خو تماس یوازینۍ لاره ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بېرته خپل سم لوري ته راشي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغسې یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کېدای سي یو څه سیاسي چولې د منطقې شرایط ته په پام سره، د اوکراین جنگ ته په پام سره، دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور د سیاسي شکل په زیات کې چې یعنی بیا هم یو لاره پرېږدي چې دوی سره خبرې وکړي. خو یو شته باید طالبان پام وکړي چې دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډېر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده، یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي له طالبانو سره، خو ورو ورو که چېرته دوی په دې پوه شي چې د خپل ولس د فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي یا نور یا روابط سره بېخي قطع کړي. که څه هم تر اوسه پورې امیدواري سته، دوی بیا هم ویلي دي د ناروې خارجه وزیر ویلي چې یوازینۍ لاره دا ده چې موږ بیا هم تماس وساتو، یعنې تماس نه قطع کوي له طالبانو سره. خو نهیله شوي په دې دي چې دا خبرې چې نهیله شوي دي دا د خپل ولس د ځکه خصوصا د طالبانو سفر چې په جنوري میاشت کې سبا یو ناروې ته ډېر د خلکو له سخت انتقاد سره مخامخ شوی و. اوس نو کله د ناروې ولس یا د نورو اروپایي هېوادونو خلک په دې پوه شي چې القاعده او طالبان سره نږدې دي، او بیا احتمال شته چې په اروپا کې یا په امریکا کې بیا حمله پلان سي. نو طبیعي خبره ده چې دوی په خپلو سیاستمدارانو فشار راوړي، او سیاستمداران بیا مجبور دي چې طالبانو په خلاف اقدام وکړي او بل خپل سیاست بدل کړي طالبانو په مقابل کې.
د ناروی اصلي اندیشنه له دې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پشې ټینګې کړي او لویدیځوالو ته به ګواښ پیښ کړي، او که د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندیشنه څرګندوو او عکس العمل شیو.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین دیوال ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپای اتحادیه او د ناروی سیاست مداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لاسه ورنه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بیرته، خو لکه مخکې مو ویل د ناروی سیاست مداران یا د اروپا سره د خپل ولس نفس ته هم ګوري. نو دوی دا خبره څه کوي؟ دا د دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هم هماهنګي وکړو، طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څه وخت دوی کولی شي دغه 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 ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر فکر رانه سي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او د نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې تاشکند په غونډه کې موږ طالبانو ویل چې موږ ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کوي چې تاسو واستوئ. دا نو چې کله ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي. نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپل سیاست مدارانو کوي. اته د جنوري په میاشت کې چې ناروی حکومت 6 میلیونه کرونه د طالبانو په سفر لګولې وي، ډېر پراخ انتقادونو سره مخامخ شول، خصوصا د حقانی، د انس حقانی راتګ ډېر فوکس و، ځکه چې خبریال نارویجی چې په سرینا هوټل کې وزن سوی و پخوا، هغه د حقانی شبکې هغه حمله کړې وه. نو دغه خبرې عمومي افکار په اروپا کې طالبانو مقابل کې ښه نه دي، ولې سیاست مداران یو تعامل کوي. دغه دغه مسله ډېر دوام نسي کولی، فکر کوم که طالبان خپل لوری بدل نه کړي.
محمد عیسی ستانکزی و چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته له القاعده سره د طالبانو د اړیکو په اړه د ناروی په اندېښنې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. یوازې ناروی نه ده چې په دې موضوع اندېښنه ښکاره کړې ده. د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو وروسته پر دوی د ځینو نړیوالو کورنیو چارواکو او ادارو د شکونو او نیوکو په غبرګون کې د طالبانو حکومت وایي چې د یادې پیښې په اړه لا هم پلټنې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې تر څیړنو وروسته به له ټولو هغو کسانو، جهتونو او ادارو سره خپلې پایلې شریک کړي چې البته د په وینا لازم وو بلل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نن د غبرګونونو په دوام کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي دا باید روښانه شي چې ایمن الزواهری چا او څنګه افغانستان ته راوستی وو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزل کې دوه عمله د نړیوالو او کورنیو شخصیتونو او ادارو له لوري پر طالبانو د نیوکو په خبرګون کې طالبان وایي په دې اړه د څېړنو جزئیات پټ نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادې پیښې په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
شرم معلوماتو څوم جزئیات پټ نه پاتې کیږي، خو تحقیقات روان دي. کله چې په دې مورد باندې د اسلامي امارت تحقیق بشپړ شي، بیا به د ټولو ادارو اشخاصو او جهتونو سره دا شریک شي چې لازم لیدل کیږي.
ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وه دوی تر هغې ورځې کړو څېړنو کې آن کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې امریکا د برید پر مهال داسې بارود کارولي چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو دا خبره بیا د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړه. نوموړي چې د وسلو د نویت په اړه یې تحقیق کړی، ازادي راډیو ته ویلي وه چې دا د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو لپاره پلمه ده. ښاغلی مجاهد وروسته له هغه د څېړنو د دوام خبره کوي چې په افغانستان دننه د خبرګونونو په دوام د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه د خطبې پر مهال ویلي دا باید روښانه سي چې ایمن الزواهری چا او څنګه افغانستان ته راوستلی و. ښاغلی حکمتیار هغه هیواد د افغانستان دښمن بللی چې بې پیلوټ الوتکه ترې د افغانستان فضایي حریم ته ننوتې ده. ګلبدین حکمتیار امریکا ته په خطاب کې دا پوښتنه هم کړې چې په خبره یې اوس چې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری احتمالي ځایناستی سیف الات په ایران کې دی، آیا پر ایران به هم ورته برید وکړي؟ نوموړي دا برید د افغانستان پر حریم یرغل بللی هغه خبره چې مخکې طالبانو هم کړې او په کابل کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکې دا برید د دوحې د تړون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل یې بللی دی. خو په دې اړه د نورو امریکایي چارواکو د خبرګونونو په دوام د سپینې ماڼۍ ویاند دی کارین جان پیر هم د جمعې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ غواړو د اطمینان رامنځته کړو چې د هر راز ترهګریز ګواښ پر وړاندې بیداره او آماده یو، هغه څه چې جمهور رئیس تېره شنبه ترسره کړل او تاسو ولیدل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. اوس هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د رګبي لوبډلې ایران ته په ماتې ورکولو سره د آسیا سیالیو پایلوبې ته لار ومونده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان رګبي لوبډلې د آسیا سیالیو په نیمه پایلوبه کې د 0-2 په توپیر ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره یې پایلوبې ته لار ومونده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالي چې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې تیر اونۍ پیل شوې وې، افغانستان، اردن، هندوستان، انډونیزیا او ایران لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالۍ فائنل ته لاره پیدا کړه. د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې بنن افغان لوبډله د سنگاپور هیواد سره فائنل لوبه کوي. تخار ولایت کې د والیبال حذفي جام سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د والیبال حذفي جام سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د 13 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، تېر ورځ د دشت قلعه ولسوالۍ په بریا سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې تعلقان لوبډلې دوه مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ د والیبال فدراسیون له لوري د بدني روزنې ورزش امریت په مرسته د تعلقان ښاروالۍ په چمن کې پیل شوې وې چې موخه یې د غوره ورزشکارانو پیژندل او د مرکز ولسوالۍ په کچه د والیبال ورزش وده بلل شوې ده. او د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې قبرص ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې د شطرنج نړیوالو لوبو په اتم پړاو سیالیو کې تیره ورځ قبرص ته ماتې ورکړه. د شطرنج دغه نړیوالې لوبې دوه اونۍ وړاندې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې پیل شوې چې افغانستان تر دا مهاله په خپل ګروپ کې درې مقام لري. د راپورونو له مخې افغانستان به نن یک شنبه له یوګاندا سره مخ شي. په دغه سیالیو کې د 137 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون لري چې د روانې میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي.
د روانې خبرونې په دوام کې د غزنی د کندو او د پکتیکا د زلزله ځپلو له شکایتونو مو خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتګ سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یې یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي، له نیستۍ او بېوصلۍ څخه ځوري شي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا پدان خو دا ورکه یو ناک میچی په کور کې راځي چې تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نو په دغه تمو باندې پوچ روډي باندې د استرخان باندې پلار تازري چول کړي د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دیش کلنه بس پی بی د غزنګي رول سوالي وسیدونکې ده بس پی بی ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز تر کډ سوي دا اوست دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلاسیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بې کرایې ورکړای دی بس پی بی د شپږو اولادونو مور ده مشر زوی یې دولس کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده بس پی بی وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې
خپله باندې خدا د کلي مسیران دي داسې خارج غریب غمه نه ده خوړلې د دې جماعت به یو مخته لیستونه وایي جوړ کړي ورېسي ورسي ولایت مخته ورېس بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړوي اتي بیا وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو
لا بس بي بي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم وسی
زما نوم پروانه ده مو یی دي کلس والی دی رامک وضعیت ولا د دواړو کورو خراب ده د مام دغه نه زوی د رنگمال ده رنگ مالک یې پلاستیکان را ټولوي نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور را لګیلی ورته دا وس غنمې اخ کړې نیمه بوجي وړو غورا کړې
پروانه وای په خپل ماشومان باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څه نسی ګټلای چې د ټول کور تر هدا ووزي پروانه وای په دا ورستوي وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخې ده د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوي او خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي
نه چا مرسته را سره کړې ده د کلمې سر ده چې ورسو وای تاسو ماجر یو تاسو نه نس پلیست کې سوای مولای ته ورسو وای لیس جوړ کې ورې سی ور لوري نه اخلي چې بیرته کور ته راشي
دا یوازې بس بی بی او پروانه نه دی چې لا خپل خواري او نستي څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشې تو کورج دي لا نستي او بې وزلي څخه کړيږي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې لکوندو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کوندو ته هم مرستې ورويشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو نو مولوي زیاتوي کومې کوندې او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغه باید مراجعه وکړي
د عسکرو له کوندو سره مرستې سوي دي او سر روان دي شخصا ما معرفي کړی دي زه د حوادث ریاست یو جې کولو د یو اربکی مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله د نور بل د اربکی وو د ډېرو ولو چې دا شخص ما معرفي کړی د اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي بیا هم که چېرې پاتې یې وو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي په سوونو کونډي او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغه ژوند له سختو کړاوونو او بې وزلۍ سره مخ دی
واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو
امن راتلای شي
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبرو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غشتنه کوي چې له دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له را رسیدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي زلزله ځپلي دا هم وایي چې دوی ته ورکل شوی خیمه لږ دي او گزاره پرې نه کیږي له بلې خوا د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو پلاوی کار کوي
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له ژمي مخکې د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان بیرمل کې هم پرله پسې بارانونه اوري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپنا لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د بیرمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټې دا هم بیشتر برابر شي چې د میر سره غم دردي په هر طریقه غم دردي سره وکړو. میش خو غریب علاقه دو بیخي د هېڅ شي طریقه نشته کې چې چا کیم سروي وي آ سروي چې په کیمو جرینا بندلاند شول ختم شول، ځکه چې یوای وغووي هغه په دوه لکه شل زره په دوه لکه پنځه زره روپۍ میر یوای وغووي کړله هغه ختم شولې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نیکولی خان وایي د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا غوښتنه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونه باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونه خو تاسو خپل ول ټول خام کورونه دي، د خښتو او د پخڅو کورونه دي کنه. خو بیا داسې زلزله کوه شي او د کې خود خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې لاړ شو کنه. بیا که داسې کچا کورونه جوړ شي د دې نه زیات به وي تعداد، لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې څومره پخې دی جوړولی شي مونږ به مننه ورنه وکړو، کومک ته خامخا ورسره وکړي. د خلکو سره ټول غریب خلته لکه سل فیصدو کې نوي فیصده ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقه نه لري.
د بیرمل د تنګي اوسیدونکی حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټوله زلزلې ځپلې او خلک یې له سختې غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
خو میر د ډېر درنه غریبان سره مخامخ یي، کیرینه ړنګ شوي دي، ارتازیو ته ارتا جوړ کړو. په ډېره وضعیته توګه سره میر سره مرسته وشي، خیمې نشته، خوراکي مواد نشته، کرینه ړنګ درزدلې دي، که د ړنګولو نه دي مګر ړنګولو سره مخامخ دي.
د بیرمل د تنګي یو بل اوسیدونکی جنت شاه وایي د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیرته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دو دا ډېره زلزلې ځپلې دي، ځینې ړنګ دي کورونه، ځینې خالي چاو دي او نتای نه شي. خلک به بې دیا دی، تنبیونه د موږ ته هر شي ډېر ضرورت دی، ډېر په تکلیف دی خلکو. په موږ ته چې خلک روشي خبریال روشي وی وی نه، دا خلک حالات وی نه، ډېر په آباد حال کې دي، وارنه سری دي، کورونا ته موږ نشي نه تلای، کورونا چاو دي، په بې دیا یي، تنبیونه ضرورت دی، هیڅ موږ ته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې ارسې مکمل ورته رسولې دي. اول ته کمیټه موجوده ده، که کوم شان کم سي کمیټه ور پرکوي کورونه په نظر کې نیول شوی دي، انشاءالله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي.
د یادونې وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه، د پکتیکا د بیرمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واوښتل.
ستاسو له پیغامونو
نوم عتیق الله ده، کابل پلچرخی نه درته پیغام پرېږدم. اولا دا ټولنیزو رسنیو کې عکسونه ویډیوګانې خپرېږي په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان ده. باید سرپرست حکومت د دې پوښتنه وکړي، دا خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کېږي. یو ځلې مخکې هم ورته کار تکرار شوی او باید د کارونو نه ډډه وسي، باید همسایه وادونه دا کارونه ونه کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه هیلې وړاندې کوم. خدای دې چې ټوله روغ جوړ یاست. خو دلته دا مشکل دی په غریش کې چې زموږ برق په غریش کې بیخي ډېر دی، خو دا کورو ته تقسیم شوی نه دی. دا طالبانو لړکورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دغه برق په دا کورو ته باید تقسیم شي، ډېر هم دی لږ هم نه دی.
زما نوم نقبله ماجدي نایو رسوالۍ سرپرستی کې زما ټولو دوه دواړه ته پیغام دغه دی، خصوصا طالبانو مشرانو ته، طالبانو ته وروره چې دا زموږ ډېر غزمون د افغانانو سره په ایران تر مرج باندې ډېر سخت ظلم کېږي، ډېر سخت حالات کې دي. وروره باید دغه ته صحیح توجه وشي، باید د دغه سره کومک وشي. موږ دا برداشت نشو زغملی وروره، دا ډېر د شرمندګۍ حالات چې موږ کوم یو جګیان وینو، موږ ته ډېر افسور درېږي، موږ ته ژړا درېږي چې موږ هېوادوال په داسې حالات کې موږ وینو. نو د ټولو څخه مې خواست دغه دی، د ټولو مشرانو څخه مې خواست دغه دی، د مجاهدینو څخه مې خواست دغه دی. دغه سره لا زیات مرسته وسی لا زیات کومک سره وسی باید دغه په رقم نه په رقم کومک سره وسی وروره
قاری سمع الله د هلمند ولایت د لوس لري شاول د سیمه خبره کومه زموږ مشکل ته دادی خدای دی وکړي موږ راغورې د سترون مسلم نه پر وره سی ازا دی رادیو نو دلته موږ دغه نه لرو خدیان لرو نه پور جان تن کار کین درې جی کار کین نه نت کار کی ان د ژوند حتی د ژوند د پر لکار نه کین از موږ د وشتنه دا چې دلته موږ ته نه خطر او سی ازا دی رادیو څخه مننه السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421